مشال ریډیو درنو اوریدونکو سهار مو په خیر. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوی نن د شنبه ورځ او د 2014 کال د دسمبر 8 نیټه د زبوريوال کاکړیم سلامونه مې ومنه. د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني ځواکونو د بمباریو په ملکی د تراګری د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت توندې سوې هلې په دې ملکی د پوځي عدالتونو د جوړېدو په اړه اندېښنې او د افغانستان د ولسی جرګې د نن ورځې د بحث ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه شمېر نور رپورټونه او شننې هم داسې ځینې سندرې هم در خبرو خلومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ نا وخت لږ دروښت وسله وال وژلې دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وايي د پوځي عدالتونو جوړېده د اندېښنې وړ دي او د اوکراین حکومت او روس پلو بلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو پایل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ ناوخته ماشه مهال لږ دروښت وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رډي خبريال د پوځي چارواکو له خولې وايي چې دا وسلوال هغه مهال وژل سوی دي چې پاکستاني پوځ د تخیلو په بیلابیلو سیمو کې په هوایي بمباریو کې د وسلوالو په تنځایونو په نښه کړی دي. دوی وايي دا بریدونه په لوړه منډۍ منګسین لټکه او شاوخوا سیمو کې سوی دي. استخباراتي چارواکو نه یوازې د مړو شمیر بیا 50 یاد کړي بلکې وایي چې په دې بریدونو کې د مهم تعلیم مشرانو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وژل سوی دي. آزاد سرچینو د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو د دې اداو پخلی نه دی کړی او نه هم وسلوال طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان پوځ د جون میاشتې له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات کوي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وايي د پوځي عدالتونو جوړېده د جدي اندېښنې وړ دي. د یاد سازمان مشري زهرا یوسف د جمعې په ورځ نوښته مشال رډیو ته وویل دوی د نورو عدالتونو په موجودګۍ کې د دې پوځي عدالتونو مخالفت کوي. زهرا یوسف وویل
بالکل
هو لمون سره اندېښنه شته ځکه چې د ترهګرو تعریف څرګند نه دی. د دوی په فکر هغه خلک ترهګر کېدی شي چې خپل کامی حقونه غواړي او د هغوی لپاره مبارزه کوي. نو موږ په دې اړه بالکل اندېښمن یو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د جی سند کامی محاز مشر نیاز کالانی او د ورکلسو بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکي ماما عبدالقدیر بلوچ هم د پوځي عدالتونو جوړېدو په اړه اندېښنې وښودلې. دوی وویل دا عدالتونه به د بلوچ او سندیانو ملتپالو پر ضد وکارول سي، خو پاکستاني چارواکو په دې عدالتونو کې د چلیدونکو مقدمو څرنګوالي نه دی په ډاګه کړی. په اورګزی ایجنسی کې د یوې ټریپیکی پیشي له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل سوی دي. انتظامی چارواکي وایي دا پیشه د جمعې په مازګر د کوزو اورګزو په اسره میله سیمه کې هغه مال وسو چې یو مسافر وړونکی موټر تر غره ولوید. د چارواکو په وینا په وژل سو 11 کسانو کې دوه ماشومان او یو میرمن هم شامل ده. د مسافر وړونکی موټر له کوهاټه د کلای سیمه پر لور روان و. سره میله د کوزو اورګزو په حدودو کې راځي چیرې چې د روانې میاشتې پر 15 نیټه هم په یو ټرافیکي پیښه کې 8 مشکوک وسلوال وژل سوی و. د افغانستان ولسی جرګه نن د حکومتي کابینې په اعلانېدو کې د ځنډ پر مسله بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه وروپیژني. د ملي شورا د بهرنیو اړیکو مشر عبدالقادر وطن دوست ځاځي پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل په نننۍ غونډه کې به پر دې بحث وسي چې د نوې کابینې لپاره پر حکومت څه ډول فشار واچول سي. نوموړی وویل
تا آخر زمین هفته وقت دادیم که بر ما کابینه را معرفی بکنند.
حکومت ته مو د ونې تر پای وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. د شنبه په ورځ وخت پوره کیږي او موږ به په جلسه کې بحث وکړو چې څه باید وکړو. فکر نه کوم چې دوی به وکړای شي تر سبا پورې کابینه معرفي کړي.
دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر میاشتې پر 9 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړ او ویل چې په لنډ وخت کې به نوې کابینه اعلان کړي. افغان چارواکو کو ویلی چې د دې هیواد په لوګر ولایت کې د ناټو د هوایي برید له امله درې تنه وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش وایي د هوایي برید د جمعې په سهار د ابجوش په کلي کې شوی دی چې د وژل سوو درو کسانو ترڅنګ پنځه تنه نور پکې ټپي شوي هم دي. دین محمد درویش وویل د ناټو ځواکونو وایي چې په برید کې وژل شوي کسان طالب وسلوال دي، خو د سیمې خلکو دوی ته ویلي چې په دې پیښه کې وژل سوو هغه وګړي دي چې له کوچیانو څخه یې خپلې سیمې ساتلې. د چارواکو د دې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی سیمې ته استولې دي. د اوکراین حکومت او روس پلوه بلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو پیل کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې یاد غړو د غاړو د دسمبر پر څلورویشتمه نیټه په مینسک کې د امن اتحادیې تړون لاسلیک کړ. د روس خبری رسنۍ وایي چې دا بندیان په یو داسې بې طرفه سیمه کې تبادله سوي دي چې د بلتون پالو تر ولکې له لاندې دونیتسک ښار شاوخوا دېرش کیلومتره لرې په شمال کې پرته ده. تمه کې ده چې د بندیانو د تبادلې پر مهال به شاوخوا 240 بلتون پالي او 150 اوکراینی عسکر موجود وي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې حکومتي رسنۍ ویلي چې نږدې 1500 حکومتي عسکر لا هم د بلتون پالو په ولکه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر یو چارواکي ویلي چې هیواد یې د هغو رپورټونو په اړه اندېښمن دی کوم چې په آذربایجان کې د ازادي اروپا راډیو پر دفتر د چاپی خبر ورکوي. د چارواکي د نوم نښودلو په شرط ویلي چې موږ په دې اړه اندېښنه لرو چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پولیسو د ازادي اروپا راډیو د ازری څانګې پر دفتر چاپه وهلې ده، کارکوونکي بندي کړي او په دفتر کې تلاشي کړي ده. د لغ وروسته ده چې تیر ورځ څارنوالانو او پولیسو په باکو کې د ازادي اروپا راډیو د ازادي د ازری څانګې په دفتر په زور ورننوتل، تر څو ساعتونو یې کارکوونکي په یوه کوټه کې وساتل او کمپیوټرونه یې وپلټل. د آذربایجان د څارنوالانو ویلي هلته د ازادي اروپا راډیو څانګه یو داسې اداره ده چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي او د دوی دا ګام د دې ادارې په اړه د پلټنو برخه ده. امریکایي چارواکو پر آذربایجان غږ کړی دی چې د مطبوعاتو ساتنې لپاره دی نړیوالې ژمنې په پام کې ونیسي او څرګندې پلټنې دی وکړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. د پاکستان پوځوایي په شمالي وزیرستان کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې لږ تر لږه درویشت وسلوال وژل دي. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ پر ضد د سو پریکړو د عملي کولو لپاره تیره ورځ په خپل مشرۍ کې یو ځانګړی کمیټې جوړه کړه. د دفاعي چارو کارپوه وایي پاکستان باید د سخت دریځو فکر ته د مذهب له لارې ځواب ووایي.
د ترګرو کوم نظریاتي خیال دی، هغه نظریاتي خیال ته جوابي خیال غدری کوم را وړاندې کوي، هغه به د مذهبي طرفه دوی په کار ده چې هغه جواب ورکړي.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي په ملک کې د پوځي عدالتونو جوړېدل د دې کبله د اندېښنې وړ دي چې تر اوسه په دې ملک کې د ترهګرو سم تعریف نه دی معلوم.
انکه نظر میں وہ بھی ہو سکتے ہیں ٹیررسٹ جو اپنے قومی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں.
د افغانستان ولسی جرګه نن پر دې بحث کوي چې ولی ولسمشر اشرف غنی نوې کابینه لا تر اوسه نه ده ورپیژندلې.
تا آخر زمي هفته وخت دادیم که اکثر ما کابینه را معرفي وکنه.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننې او ځینې سندرې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته د پاکستان امنیتی چارواکو ادعا کړې ده چې تیر ماښامی د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې درويشت وسلوال وجل دي. د دوی په وینا دا وسلوال هغه مهال وجل سو چې جنگي الوتکو یې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړې دي، خو آزادو سرچینو د پاکستاني چارواکو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل بیلابیلو سیمو کې د جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې درويش وسلوال وژلي شوي دي. چارواکي وایي جنگي الوتکو تیر ماښام د تاخیل پاک افغان پولیس سره نږدې لوړه منډي منګاسین لټکا او خواوشا کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او درانه اسلحه هم تبا کړی ده. د دوی په وینا په دغو بریدونو کې درويش وسلوال وژلي شوي او یو شمېر ټیکانې هم تبا کړی. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه ISPR هم د درويش وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو بل طرف ته استخباراتي ادارو چارواکي بیا وایي په هوایی بمبار کې تر 500 پورې وسلوال وژلي شوي چې مهم کمانډران او ازبک وسلوال هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دې نه وړاندې دوی رسنیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی ته هغه تاوان نه دی اوړېدلی کم چې فوج په مختلفو بمباریو کې دعوا کوي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کې تر دې دمه د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه ISPR دعوا کوي چې دغلته په مختلفو هوایی بمباریو کې تر دې دمه د 1500 نه زیات وسلوال وژلي. فوز دعوا کوي چې شمالي وزیرستان زیاتره برخه د وسلوالو څخه پاکې کړي او میرعلي، میرانشاه، رزمک، شواز، پینوام او خواوشا سیمې په مکمله توګه د خپل واک لاندې راوسته. د پنجشنبه په ورځ د لوړې سطحې غونډې مشري پر مهال د پاکستان فوز مشر جنرال راحل شریف پر فوز او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې ترهګري پر ضد منظور کړل شوی پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزمن ګامونه واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې لپاره یو ځانګړی کمیټي جوړ کړی دی چې د قومي اکشن پلان په نامه هغه ټولې پریکړې عملي کړي کومې چې د دسمبر پر 24 نیټه په ټولګوندیزه غونډه کې شوې وې. نواز شریف ویلي چې د یادې کمیټې مشري به په خپله کوي. نوموړي د ملک لوی څارنوال ته ویلي چې د دې پریکړو د عملي کولو لپاره دی له سیاسي مشرانو سره پر اړینو قانوني مسلو ژر تر ژره سلا مشورې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابی اکرم خان راکوي.
پاکستان سرکاری ٹی وی تر مخه وزیر اعظم اعلی چارواکو ته ہدایت وکړو چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد دی یقیني جوړ کړی شي. د خصوصي کمیټې په غړو کې به داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز، د دفاع وزیر خواجه آصف او منصوبه بندي او ترقی وزیر احسن اقبال شامل وي. په دې موقع وزیر اعظم اٹارنی جنرل ته ہدایت وکړو چې آئینی ترمیمونو لپاره د سیاسي مشورولې سره په فوري توګه مشاورت وکړی شي. په دې موقع وزیر اعظم زیاته کړه چې د خپل خاورې نه ترهګري ختمول لپاره اغوی فولادی عزم لري او د سیاسي مشورولې په اتفاقي رائے سره به موږ د ترهګرې مکمل خاتمه وکړو. پاکستان سرکاری ټی وی تر مخه چې وزیر اعظم دا هم وویل چې سټیټ بینک دی د وسلوالو د فندونو نگراني وکړي او خیبر پختونخوا حکومت دی غیر قانوني افغان مهاجرینو لپاره منصوبه تیار کړي. وزیر اعظم وویل چې هغه خپل د هرې صوبې دوره کوي او قومي اکشن پلان جاج باخلي. وزیر اعظم په وینا چې هر قسمه تشدد د ترهګرۍ وګڼل شي او اخرنی وسلوال پورې به د ترهګرۍ خلاف جنگ روان وي. په دې اجلاس کې دا هم اویل شو چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره د فورس زر تعینات کړی شي. د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په حق له د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وایي چې صرف قانون جوړېدو سره او سخت سزاګانې ورکولو سره سرحد پورې ترهګرۍ کې کموالی راتلی شي، خو مکمل خاتمې لپاره به حکومت له د خلکو کومک هم حاصلول وي او کوټلي اقدامات به هم اوچتول وي.
د ترهګرو کوم نظریاتي خیال دی هغه نظریاتي خیال ته جوابي خیال نریټیو چې هغه دوی کومه را وړاندې کوي هغه به د مذهبي طرفه دوی په کار ده چې ولي چې د هغې جواب ورکړي. درېیمه خبره دا ده چې اوس پنجاب کې کوم طالبان دي او کومې ډلې دي او په کراچۍ کې لسانی ڈالی دی، نو دا بوی خلاف چې کومې کاروایانې کیږي دا هغه توقع دوی کم شکل وځي. نو دې ټولو په کار چې اوس یو مقرره غلې دا چې پاکستان صفه کوي نو چې په دې طریقه باندې صفه
د ذکر د چهارشنبه د شپې ملکی روانې ترهګری مخنیوي لپاره د پارلماني ګوندونو اجلاس نه پس خپل خطاب کې وزیر اعظم ویلي وو چې ملک د فوجي افسرانو په مشرۍ کې به خصوصي عدالتونه جوړیږي او د لپاره به آئینی ترمیم هم کیږي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د پیښور د سانحې نه پس پاکستان بدل شوی دی، پسې کې ترهګری، شدت پسندي او عدم برداشت له هیڅ گنجش نشته.
رابی اکرم خانو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې پر ترهګرو د مقدماتو چلولو لپاره به ځانګړي پوځي عدالتونه جوړوي. له هغه وروسته د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یادو عدالتونو د جوړولو پر کار د پیل امر هم کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې په دې عدالتونو کې به د فیصله کېدونکو مقدماتو انتخاب پر کوم اساس کېږي او آیا د دې عدالتونو د ملاتړ کوونکو تر څنګ څوک په دې اړه اندېښنې هم لري او که نه. پدی اړه رپورت تاسو ته لیولند دمه ورسته وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دسمبر پر 23 نیټه له یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تر سلام مشوره وروسته اعلان وکړ چې ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړوي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف له حکومتي پریکړې یو ورځ وروسته امر وکړ چې د یادو عدالتونو پر جوړېدو د کار پیل شي. که څه هم د ملک لوی شمیر ګوندونه له حکومت سره د دې عدالتونو پر جوړولو سلا سوي دي، خو ځینې بلوڅ او سندي ملتپال یې مخالفت کوي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پوځي عدالتونو مخالفت کړی دی او کوي. سردار اختر منګل وویل
مکتا ادا سخکاری چې په دې پوځي عدالتونو کې بعد د هغو خلکو پر ضد مقدمه وچلول شي چې په جمهوریت توګه یا خود جمهوریت لپاره او یا هم د خپل قومي حقونو لپاره کار کوي. موږ نه د دې پریکړې لپاره په رابل شوی ټولګوندي غونډه کې برخه اخیستې ده او نه هم د دې پریکړې ملاتړ کوو.
سردار اختر منګل زیاته کړه تر دې وړاندې هم پوځي عدالتونو د بلوڅو مشرانو ته سزاګانې ورکړې وې. د سندی ملت پال ګوند جی سند قومي محاز مشر نیاز کالانی هم د پوځي عدالتونو مخالفت وکړ او وی ویل چې پوځي عدالتونو کله هم امن نه دی راوسته. نیاز کالانی زیاته کړه
یو خود دوی د عمل څرګندوي چې دوی پر خپل ولسی عدالتونو باور نه لري. او بل خبره دا ده چې زه په داوا سره ویلای سم چې د دې پوځي عدالتونو راتلونکي هدف په بلوچستان او سند کې هغه خلک وي چې د خپل حقوقو لپاره کار کوي.
په پاکستان کې پوځي عدالتونه په داسې وخت کې جوړیږي چې په ملک کې په زرګونه کسان ورک دي، د کوم چې لوی برخه بلوچستان دي. د ورکړل سو بلوچستان د مندلو او خوشکولو لپاره مبارزه کوونکې ماما عبدالقادر بلوچستان د پاکستان د سپریم کورټ په موجودګۍ کې دوی د پوځي عدالت هیڅ ضرورت نه ویني. ماما عبدالقادر زیاته کړه
موږ تر دې وړاندې د ولسی عدالتونو په اړه اندېښنې درلودې او دوی اوس فوزي عدالتونه جوړوي. اوس به بالکل موږ ته سره عام پانسیګانې راکول کیږي، نو موږ ځکه د دې فوزي عدالتونو په اړه بیخي زیاتې اندېښنې لرو.
د سردار اختر منګل، نیاز کالانی او ماما عبدالقادر بلوچ اندیشنې مې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان لمشري زهرا یوسف سره شریک کړې. زهرا یوسف وویل دوی ځکه د یادو عدالتون مخالفت کړی دی چې یو خو نور عدالتون استا او بل دا نه څرګنده چې پاکستان ترهګر و چا ته وای. زهرا یوسف وویل
بالکل
هو لمونږ سره اندېښنه شته ځکه چې د ترهګرو تعریف څرګند نه دی. د دوی په فکر هغه خلک ترهګر کېدای شي چې خپل قومي حقونه غواړي او د هغوی لپاره مبارزه کوي، نو موږ په دې اړه بالکل اندېښمن یو.
د پاکستان حکومت وایي چې د دې عدالتونو موده به 2 کاله وي، په کوم کې چې به د دوی په وینا د ترهګرۍ په تور کې پر نیول سوو کسانو مقدمې چلول کېږي، خو د دې عدالتونو د واک او طریقه کار په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده.
اوس بولر سورګزی ایجنسی ته هلته تیر ماشام په یو ټاپیکی پیشه کې لړتلجا یوولس کسان وژل سوي او ځینې نور ټپي سوي دي. همدغه سي د پولیسو پر یو پوسټ هم برید سوي دي. د مشال ریډیو خبريال طارق اورګزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په اورګزو او ضلع هنګو کې ټرافیکي پیښه او د وسلوال برید له امله دولس تنان مړه او څلور نور زخمیان شوي دي. د جمعې په مازیګر اوله پیښه د اکسیډنټ وشوه چې پکې د یوې زنانه او دوه ماشومانو په شمول یولس تنه مړه شول. انتظامی چارواکو په خبره د اورګزو په سره میله کې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سوارلو ګاړی د غره نه راوغورځېدو. یو انتظامی چارواکي مشال لډو ته وویل چې په فلاین کوچ کې مسافر کوهاټ نه د کلایي سیمې په لور روان و چې په سیمه کې د موډ کټولو په وخت د ډرایور نه ګاړی بېکابو شو او وغورځېدو. ده وویل چې په دې پیښه کې دوه تنه نور زخمیان شوي دي چې هغه دوی د کوهاټ روغتونونو ته رسولي دي. سرمیلا د کوزی او رگزو جنسی په حدودو کې راځي چیرته کې د دې میاشت په پنځه منټې د ټرافیکي پیښې له امله اته مشکوک وسلوال مړه شوي وو. د دې نه پس د جمعې په ماښام په ضلع هنګو کې نامعلومو وسلوالو په یوې پوستې برید وکړو چې پکې یو تن مړ او دوه د پولیس سرتېري زخمیان شوي دي. پولیسو په خبره په سرکې پیلا سیمه کې وسلوالو په امنیتي سرتېرو هغه وخت برید وکړو کله چې دوی په پوسته کې ناست وو. پولیس وایي چې په برید کې مړ شوی کس د ګیس او تیلو یو شخصي کمپنی سره ډرایور دی چې هغه په دې کې ځای پر ځای مړ شو. د برید په وخت په پوسته کې د پولیسو دوه سرتېري ناست وو چې هغوی په دې کې زخمیان شوي دي. په سیټي تاڼه کې د درشوي رپورټ تر مخه په مړو کې میناګل او په زخمیانو کې کانسټیبل ظفرالله او کانسټیبل محمد الهلال نومونه شامل دي. په زخمیانو کې د ظفرالله په نوم د سرتېري حالت ښه نه دی او هغه یې پېښور ته منتقل کړی دی. د تاڼې ایس ایچ او خانالله مشال لوډیو ته وویل چې د پیښې وروسته برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي.
چوکی لگا تھانے میں لگ رہا تقریباً 30-40 کلو میٹر کا جنگل سے بڈی جی گرا دے رہا ہو رہی ہے پہاڑی علاقہ پیدل ہوتا ہوگی وہ چہرے کے جو حکم زخمان سبلانی کے ہوئے جی موتا چوکی تھا لگا گیٹ کا دوا کسان رکھ لیو ہم خلق چکم دیا یہ چہرہ دا پانچ چھ کسان ہو
دادا بخبر ٹولا سیما دوی پخپل ولکا کے اخستے دا اور دبرت کون کو خلاف لٹونی عملیات پیل کری دی. ہنگو ہاگا بندوبستی سیما دا چپول او رگزو کورما او شمالی وزیرستان سره لګیدلې دا چیرته کې په دې وخت د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. تاریخ رگزی مشال رادیو پیښور.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې سوي غونډه کې د ترهګرۍ ضد تګلاره ټاکل شوې ده. دا تګلاره داسې شل ټکي لري چې اوس به عملي کیږي. په دې نقطو کې یوه دا هم ده چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک به خپلې سیمې ته استوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا بې کوره سوي خلک دې ګام ته څومره خوشبین دي او آیا د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان دا کار څومره او په څومره وخت کې شونی بولي؟ راځئ چې په دې اړه له اسلام آباد د مشال د خبریال ریاض مساخیل رپورٹ ته غوښتو.
په داسې حال کې چې د ملک سیاسي او پوځي مشروالۍ د ترهګرۍ ختمولو عزم کړی دی او دغه لړ کې یو کوټلې کړنلار هم ټاکلې ده چې پکې د نورو یو شمیر اقداماتو سره سره د شمالي وزیرستان نا ضربې ضب اپریشن په وجه د بې کوره شوي خلکو واپسي هم شامل ده. خو تر دې دمه د دوی د واپسۍ لپاره نیټه یا منصوبه نه ده ورکړې شوې. د وزیر اعظم بیان ته د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نصیر خان څنګه ګوري او د خپلو خلکو د واپسۍ لپاره دې څه اقدامات کوي؟ اړه مشال ریډیو سر خبرو کې نوموړي وې.
واپسی اعلان خو بالکل سوای دی ممکن نه دو بالکل دا خبره چې دی واپس درې می په دې غره پر یو تیاری پکور دو کنه میزه وزیر اعظم نه تمو خالي غسر میزه دا خبره په تفصیلی بیان سره چې د خلک پر طریقہ کار کیم جوړ شي دا خبره میزه وزیر اعظم سره تفصیلی میټینګ او یو خبره وکي آیا په کومه طریقہ کار سره میزه دا خلک پاس کی او دغه پر د کیم کیم صحیح ضرورت ای هغه په تاګ نمک ته میزه ته پیرا کی او دې په داسه طریقہ سره لوشي چې شاپ عزتمنه طریقہ سره خپل
هم په دغه اړه په خپل د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک څه نظر لري؟ مشال ریډیو سره خبرو کې د متاثرینو د کمیټې جنرل سیکرټري ملک غلام خان وزیر وینا وا څنګه ممکن دا چې راتلونکي کې د شمالي وزیرستان امنیت ټینګ وساتلی شي او وسلوال دلته دوباره آبادېدو ته پرې نه خودي شي؟ په دغه اړه مو د سیمې د یو مقامی مشر او په حالاتو نظر لرونکي قسمت خان وزیر نه تپوسو کو نو دوی
انتظامی خبره ده. ما په خیال چې څو پورې پولیس چلې
قبائل بحال نی او پولیٹیکل ایجنٹ او زمون قبائلی جرگی مضبوطی نی او قبائلو تا اغا اختیار ورکڑی شیوی لکا پخوا چه سنگ اختیارات او پولیٹیکل ایجنٹ تا دس اختیارات ورکڑی شیوی نو کسنگ چه مخینیو ما پا خیلی انتظامی لیا سر و بدا شی بیا هم فیل کی گی تا برشیوی دی دوام و کورونا یا بزارونا نو دوام و کورونا و بزارونا ما پا خیال چه عوام بیا بدایی خود گورنمنت و تاون و دا اغی پا ریبیلیتیشن دا کم خرچی دی اغا چه ورکڑی شی نو ما پا خیال با دیر زر اپاس شی نا که دا چه گورنمنت یا بدایی نو پرا وزیرستان بدای بیو کال که منتا چوننه
دا یادوانی دا چه دا روان کال جون میاش که شمالی وزیرستان که دا وسلوالو پازید پوزی اپریشن ضرب عذب پیل کلی شو چه لوجه پلکونو خلکو دا سیمینا کڑا اکلا ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو ویلي چې د ملي وحدت پر حکومت به فشار زیاتوي چې نوې کابینه ورته ملي شورا ته معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګه نن پر یاد موضوع بحث کوي. ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت د جمعې تر ورځې ای وخت ورکړی و چې کابینه به دوی ته ور معرفي کوي، خو دا نیټه اوس تېره شوه. په دې اړه نور تفصیل جانکال کوزی راکوي.
ټاکل شوی چې ولسی جرګه نن د ملي وحدت حکومت د کابینې د زن له امله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو په څرنګوالي بحث وکړي. له دې مخکې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي، خو دا مهلت یا ضرب الاجل هم نن پوره شو او د کابینې څرک نه دی لګېدلی. د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوست ځاځي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د شنبې د ورځې جلسه کې به د ملي وحدت حکومت باندې د فشارونو پر لارو چارو او څرنګوالي بحث وشي.
تا آخر زمین هفته وقت دادیم که بر ما کابینه را معرفی بکنه.
حکومت تمو دوونه تر پای وقت ورکړی و چې کابینه باید معرفی کړي. د شنبه پورې وخت پوره کیږي او موږ به په جلسه کې بحث وکړو چې څه باید وکړو. فکر نه کوم چې دوی به وکړی شي تر سبا پورې کابینه معرفی کړي. لبلې خوا د ولسی جرګې یو شمېر غړو خبري رسنیو سره خبرو کې ویلي که د ملي وحدت حکومت له دې زیات د کابینې په ټاکلو کې ځنډ راولي، ولسی جرګه به د افغانستان جمهور رئیس په رسمي ډول غونډې ته استیضا کړي. خو د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس ښاغلي وطندوست ځاځي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه وویل ملي شورا د جمهور رئیس د استیضا صلاحیت نه لري. ولسی جرګه د افغانستان د اساسي قانون د 98 مادې پر اساس هغه وخت جمهور رئیس استیضا کولی شي چې په ملي خیانت متهم شي. د زیاته کړه جمهور رئیس اشرف غنی ملي خیانت نه ده کړی چې ولسی جرګې ته احضار شي.
د اساسي قانون مطابق د 98 مادې مطابق موږ جمهور رئیس هغه وخت راغوښتلی شو ادارولی شو چې هغې غنه خاصه ملي خیانت او یو کوم مشهود جرم کړی. نو غیر له غیره موږ صلاحیت ولسی جرګه دا صلاحیت نه لري چې جمهور رئیس راغوړي او ازاري کړي، او دا د ټول ولسی جرګې فیصله نه ده. دا د یو شخص نظر ده او هغه هیئت اداري دی، هر وکیل له هغوی شخصي نظر ده. تر اوسه پورې ټول ولسی جرګې په دې اړه باندې هیڅ نوی کومه فیصله نه ده کړې.
د نوي کابینې لپاره د ولسی جرګې فشارونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د جمهور ریاست مقاماتو د پنجشنبې په ورځ وویل جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله تر اوسه هم د کابینې پر سر اختلافات لري. په عین حال کې زیات شمېر افغانان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د نوي کابینې ځنډ د افغانستان په اقتصاد او امنیت ناوړه اغېز کړی دی.
جنا کالکوزی او سمتاسو د خبرونې په دې برخه کې د نسیم هاشمي په غږ کې سندره وړاندې کوو.
لره کا غم ناجی لره کا غم نا سنگ شو نم درتا ولچ بنگڑی لره کا تول پما ما نم درتا ولچ بنگڑی لره کا تول پما ما لره کا غمونا جل لره کا غمونا لره کا غمونا جل لره کا لره کا غمونا بنگڑی نیم کا
سنگ شوے
نمے درتا وچ بنگڑی لرے کا دول پا ماما نمے درتا وچ بنگڑی لرے کا دول پا ماما
تس مشال ریڈیو تا غوژی اس وقت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی د خبرونو لنډیز تم پام راړو د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ نو وخت لرستلر دروښت وسلوال وژل دي په سیمه کې د مشال ریډي خبريال د فوجي چارواکو له خولې وای چې دا وسلوال هغه مهال وژل سوی دي چې پاکستانی فوج د تخیلو په بیلابیلو سیمو کې په هوایی بمبارۍ کې د وسلوالو په ټنځاینو په نشه کړی دي آزاد سرچینو د دې پخلی نه دی کړی د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای د فوجي عدالتونو جوړیدا د جدي اندیشنې وړ دي د یا سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ نو وخت مشال رډیو ته وویل دوی د نور عدالتونو په موجودګۍ کې د فوجي عدالتونو مخالفت کوي په اورګزی ایجنسی کې د یو ایچ پی کی پی شی لا کبل لشتلجا یو لس کسان وجل سوی دي انځامي چارواکي وای د پیښه د جمعې په مازګر د کوزو اورګزو په سره میلا سیمه کې هغه محل رمز ده سوی دي چې مسافر وړونکو موټر تر غره لویدلې دي د مسافرو د موټر له کوهاټه د کلای سیمه په لور روانو د افغانستان اولسی جرګه نن د حکومتي کابینې په اعلان دو کې د ځند پر مسله بحث کوي د بداسې حال کې دا چې اولسی جرګې د ملي وحدت حکومت یو اونۍ وخت ورکړی وو چې کابینه ورو پیژنې د مدعا اوس پای ته رسیدلې ده افغان چارواکي وایي چې د دې هیواد په لوګر ولایت کې د ناټو د هوایي برید له امله درې تنه وژل سوی دي د لوګر د والی ویان دین محمد درویش وایي د هوایي برید د جمعې په سهار د ابجوش په کلی کې سوی دي چې د وژل سوو درو کسانو ترڅنګ 15 تنه نور هم پکې ټپي سوی دي او د اوکرين حکومت او روس پلو بلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو فایل کړی دی د لاغور صدا چې یادو غاړو د دسمبر پر سلر وشتمه نیټه په مینس کې د امن ابتدایي تړون لاسلیک کړ تاسو مشال ریډیو ته غوږی استا اوس بولوار سو اسلام آباد ته او بګورش د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړي دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا ورسپانه لوستې دي او لنډي زیوړاندې کوي
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د ترهګری په ضد د قومي پلان په اړه لیک کړي دي او وایي چې د پاکستان د سیاسي او عسکري مشروالۍ لخوا د ترهګری د ختمولو لپاره چې کوم د قومي پلان منځوري ورکړی شوی ده د پاکستان پوز مشر جنرال لاهل شریف په هغه د عمل درآمد باوري جوړولو لپاره حکم ورکړی دي او ویلي دي چې د ترهګرو با په مکمل توګه ختمون کوي ادارې وړاندې لیکي چې ترهګری د ملک ته ډیر زیات نقصان رسولی دي او د داخله چارو د وزارت د یو رپورت مطابق تیرو سلور کالو کې شپږ زرا یو سل او سلور خودکش حملې او بمی چاودنې شوې دي چې پکې په زرګونو بې ګنا خلک وجل شوې دي د ادارې په وینا چې په داسې حال کې چې په پیښور کې ډېر غټه بد پیښه رامنځته شوه او د ترخګري ټول حدونه یې پار کړل د حکومت او سیاسي او عسکري مشروالۍ لخوا د اکشن پلان جوړول یقینا چې د خوشبینۍ خبره ده خو باید چې په دې عمل درآمد هم وکړل شي ادارې اخر کې وایي چې اوس ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت سیاسي ګوندونه او پوست مشترکه توګه د ترخګری د مکمل ختمون لپاره ګټور اقدامات وکړي چې دارنګ کام د امن استحکام او پرمختګ پلو روان شي بل پلو ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې هر څوک د پاکستان سیاسي او د سکیورټي صورتحال اثر نیخ پنیغه په میشید پریوزي او ښکار چې د پاکستان معاشي حالت د خطرې سره مخ دی خود دې باوجود د نړیوال مالیاتي ادارې یو رپورت کې ویل شوی دی چې روان مالی کال کې د پاکستان اشاره مثبت دي او میشید به د کال اخیره پورې 15% ترقی کوي ادارې مخکې لیکي چې نړیواله منډې کې د تیلو نرخ کمیدو سره پاکستان کې هم د پېټرول په مصنوعاتو کې کمی راغلی دی او امکان دی راتلونکي ورځو کې دا کمی نور هم وکړی شي د کوم اثرات چې به ارومرو په عام خلکو او د عام استعمال په سیزونو پریوزي دې سره سره د زر مبادلې زغري هم پسې واقع دودي ادارې اخر کې لیکي چې روان مالیکال کې به کرنٹ اکاؤنٹ کې کمی راځي او د توانۍ څنګه کې د سرمایه‌کاري زیات امکان دی خو د دې سره سره IMF حکومت متدزینو سیزونو د نرخونو ګرانولو ویلې دي چې دا شن راتلونکي کې پاکستان ته د قرضو قسط ورکولو کې اساني وي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدون کې د انګلیزي ژبې مجلې فرایډي ټایمز د پاکستان او افغانستان پر اړیکو په خپل لیکنه کې ښلې دي چې دا وخت دواړه هیوادونه تر سختو مشکلاتو تیریږي. د مجلې په لیکنه دا هیوادونه د امریکا او غوندي له دې حالاتو د تیښتې لار نه لري. بلخوا د ناتو عمومي مشر په یوه لیکنه کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې یې جنګي ماموریت پای ته رسیږي، خو له دې هیواد سره د اړیکو یو نوی باب پیلوي. ګلایا د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجلې لیکلي، پاکستان او افغانستان دا حقیقت منلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته به خپلې مسلې په خپل حل کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لانجمن انتخاباتو نتیجو وروسته سوګن پورته کړو. نوموړی د یو غلي سیاسي کارکونکي په توګه هم پیژندل کیږي. پاکستان ته په خپل سفر کې افغان ولسمشر له سیاسي او فوجي مشرانو سره وکتل. نوموړی ته په پاکستان کې تود هرکلی وویل شو. مجله لیکي، افغان ولسمشر د پاکستان د سفر خاطرې ډېر په درنو ټکو کې یادې کړې. خپل هیواد ته د ستنېدو وروسته ولسمشر غني د پارلمان غړو ته وویل دوی د فوجي هډکوارټر جی ایچ کیو کې هرکلی داسې محسوس کړو چې خپل د پاکستان ولسمشر وي. مجله لیکي، د افغان پارلمان یو غړي سېنېټر عارف الله پښتون د ولسمشر اشرف غني د دې خبرې تصدیق کړی دی. مجله د عارف الله په حواله وای، دا یقینا یو غوره شروعات دی او باید په ولسی کچه د خلکو ترمنځ د اړیکو عکاسی په ریاستی کچه هم رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه، باید هغه ټولې ژمنې بغیر لزنډه او وخت ضایع کولو سرته ورسوي چې دواړو خواوو له یو بل سره کړي دي. عارف الله دا هم ویلي چې د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو خواوو ته هغو عناصرو په چټکتیا سره کار کوو چې امن نه غواړي. مجله لیکي چې همدغه دریز د پاکستان لوري ته هم چارواکي لري. یو لوړ پوری فوجي چارواکي فرایډي ټایمز مجلې ته ویلي، داسې ښکاره نخې نښانې موجود دي چې دواړو خواوو په رویو کې بدلون راغلی او رښتینی ګامونه پورته کول غواړي. پاکستانی چارواکي وایي، په دې وروستو کې کابل ته د ولسمشر، د فوج مشر او د استخباراتي ادارې ISI مشر سفرونه د دې خبرې ښکارندوی ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې پر ځای شوې دي. مجلې کې پاکستان او افغانستان دواړه له سختو حالاتونو تیریږي. د امریکا په شان له دې حالاتونو د تښتېدو لاره نه لري. بلخوا ناټو په خپل ویبپاڼه د عمومي مشر یان سټولټن برګ یوه لیکنه خپره کړې ده. د ناټو مشر وای، په افغانستان کې د روان 2014 کال تر پایه جنگي مشن پای ته رسیږي او له دې هیواد سره د اړیکو یو نوی باب شروع کیږي. د نوموړي په خبره، د افغانستان د امنیت پوره ذمہواري به د هیواد درنیم لکه فوجیان او پولیسو په لاس کې وي. خو سټولټن برګ وای، د ناټو ائتلافي هیوادونه او نورې ادارې به د روزنې مشن جاری ساتي او له افغانستان نه به نه تښتي. په خبر پاڼه کې راغلي چې سټولټن برګ وای، په افغانستان کې ډېر زیاتې ننګونې موجود دي او د دې لپاره ډېر کار پکار دی. افغان امنیتي ځواکونه نورو مرستو ته اړتیا لري او دوی به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو مشر وای، د دوی نوې مشن یقیني مرستو لاندې به له یو شمېر هیوادونو څخه 2000 سړي او ښځې راغونډېږي. په دې کې د ناټو 28 غړي هیوادونه او 14 نور ملګري هیوادونه به په مختلفو څانګو کې مرستې کوي. امریکا به د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د روزنې، مشاورت او مرستو مشري کوي. جرمني به په شمال کې، اټلی به په مغرب او ترکیه به په پلازمینه کابل کې د دې مشري کوي. نوموړی وایي چې له افغان ځواکونو سره به مالی مرستې جاري ساتي او په دې وروستو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې وه چې نړیوالې مرستې به په مؤثره ډول لګول کیږي او د دې شفافیت او احتساب به هم یقیني کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ریپورټونه وایي چې په شام کې د روانې جګړې پر مهال یوازې په تیرو درو ورځو کې لږ تر لږه 115 عام وګړي وژل شوي دي. د بشري حقونو څارونکي وایي، په دې وژل شوو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د شام حکومت د هیواد په شمال ختیځ کې د وسلوالو پټنځایونو په نښه کوي. د دې موضوع په اړه به نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه واورو.
په سوریه کې د بشري حقونو د څارونکو ډلې په وینا، شپږوشت ماشومان هم په هغو 115 کسانو کې شامل و چې په تیرو درې ورځو کې په سوریه کې ووژل سوه. د بشار الاسد حکومت تر ډیره د سوریه په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې پټنځایونه په نښه کوي. دغه څارونکو ډله زیاتوي چې په تیرو درې ورځو کې په 400 بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې نورې سیمې هم په نښه شوې دي. شمیرې ښیي چې له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې، د ملکیانو په شمول لږ تر لږه 200,000 کسان وژل شوي دي. د ولسمشر اسد حکومت په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه ډیر کړي دي. په همدې حال کې د هغه اردني پیلوټ برخلیک هم تر اوسه معلوم نه دی چې د چهارشنبې په ورځ د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سو. له هغه راهیسې چې امریکا او عربي متحده اماراتو د دې ډلې په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي، دغه 26 کلن پیلوټ د نړیوال ائتلاف لومړنی کس ګڼل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغلی. د اردن پوځ د جمعې په ورځ وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې الوتکه د اسلامي دولت ډلې لخوا نه ده غورځول سوې. دوی دا هم وایي چې د الوتکې ټوټې او پاتشونو ته لاسرسی نسته او پیلوټ یې هم حاضر نه دی، نو د سقوط د اصلي دلیل په اړه څه نسي ویلی. بلخوا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونه وایي چې امریکا او متحدینو یې د جمعې په ورځ په عراق او سوریې دواړو کې 1.5 نوي هوایي بریدونه کړي دي. د دغه ائتلاف لخوا په یوې لمې کې ویل سوي د جیټ او لری کنټرولېدونکو الوتکو په بمباریو کې په سوریې کې د مخالفینو 14 اهداف وشتل سوي چې تمرکز یې تر ډېره کوباني ښار ته نږدې پر یوه سیمه و. 15 نورې حملې د عراق په الاسد، سنجار، موسل، القائم، بایجی، کرکوک او تل عفار کې سوي دي او په نتیجه کې یو راکټي سیستم، موټرونه، تکتیکي سیمې او جنگي مرکزونه تخریب سوي دي. امریکا او نړیوال متحدین د سپتمبر راهیسې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په عراق او سوریې کې هوایي عملیات پیل کړي دي. سعودي عربستان، اردن، بحرین او متحده عربي امارات په دې کمپاین کې برخه لري، خو قطر یې یوازې لوجستیکي ملاتړ کوي.
فریبا ظاهر و د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د جمعې په ورځ د آزاد اروپا رادیو د آزاري څانګې پر دفتر د دې هیواد د څارنوالۍ د کارکونکو لخوا چاپه وویل سو. په دې چاپه کې له څارنوالانو سره پولیس هم ملګري وو. دوی وویل دې دفتر ته د مقدمې پر اساس ورننوتی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
په باکو کې د ازادي رادیو د ازري څنګه د دفتر مسؤل کنعان الیف وای د آذربایجان د څارنوالۍ کارکونکو چې پولیس افسران هم ورسره وو د دوی پر دفتر چاپه وهله. د نوموړي په وینا د څارنوالۍ لږ تر لږه لس کارکونکي او شاوخوا 26 وسلوال پولیس په زوره دفتر ته ننوتل او د دوی همکارانې په یو جلا خونه کې بند کړل. کنعان الیف له پیښې څو شېبې وروسته وویل
of the Radio Liberty in Baku, RFRL office in Baku.
دی وای د آذربایجان د څارنوالۍ دفتر په باکو کې د آزادۍ اروپا د آزادۍ رادیو پر دفتر چې په دوهم پوړ کې موقعیت لري چاپه وهله. دوی په زوره دفتر ته ننوتل او پلټنه وکړه. دوی ځینې اسناد خودل او وایي چې دا د دوی د پلټنو برخه ده. زمونږ کارکونکي د غونډې خونې ته داخل کړل او هغوی ته له تلیفون څخه د استفادې اجازه ورنه کړه. څارنوالانو د کمپیوټرونو او دفتر پلټنه وکړه او هڅه وکړه چې وسایل ضبط کړي. څارنوالانو ویلي دوی د محکمې د حکم پر اساس د ازادي راډیو د ازري څانګې د دفتر چې د څارنوالانو په خبره له بهره تمویلېږي د پلټنې اجازه درلوده. د آذربایجان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو د پیاوړتیا پر ادارې او اکسفام نړیوالې موسسې هم چاپې وهلې دي. په باکو کې د ازادي راډیو پر دفتر د چپاور سره هغې وهل شوې چې حکومت د ازري څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوا توقیف کړه. اسماعیلوا دا مهال په جنایي تور د دوه میاشتو لپاره توقیف شوې ده. څارنوالانو هغه تورنه کړې ده چې خپل یو همکار اړ کړی و چې ځانوژنه وکړي. خو د اسماعیلوا پلویان پر نوموړي لګېدلې تور ردوي او وایي چې دا تور سیاسي بڼه لري. دغه راز د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ازري چارواکو لخوا د خدیجه اسماعیلو وانی ولغندل دي. دا سازمان وای د ازادي رادیو د ازري څنګه د خبریاله یوازې او یوازې د بیان له ازادي څخه ل خپل حق نه د استفادې په خاطر نیول شوې ده. لویدیز د آذربایجان د وروستي اقدامات د حکومت د منتقدینو پر ضد زپون کې بلل دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال 13 اونۍ له آذربایجاني چارواکو سره په دې هیواد کې د ژورنالیستانو د نیول کېدو په اړه جدي خبرې وکړې. نو موري ویل آذري چارواکو ته په ډاګه کړ چې د مدني ټولنې پر ضد د آذربایجان د حکومت ځپون کې اقدامات به له متحده ایالاتو سره د آذربایجان اړیکې خراب کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. پرون د هغې سونامۍ لس کاله پوره سو چې شاوخوا 200,000 کسان یې وژلي وو. د نړۍ دا ستر ناورین لننه لس کاله وړاندې هغه مهال رامنځته سو چې کله د 2004 کال د ډسمبر پر 16 نیټه د هند په سمندر کې د سونامۍ څپې راپورته سوې. د هغې سونامۍ له کبله وژل سو ته د درناوي لپاره تیر ورځ په نړۍ یو شمېر هیوادونو کې غونډې وسوې. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د 2004 کال د ډسمبر میاشت په 16 نیټه یوې زلزلې چې په رښتیا اندازه 9.1 وه د انډونیزیا نیولې تر هند او له هند نیولې د افریقا تر لویدیځ پورې لسګونو هیوادونو ته کلک ټکان ورکړ. د زلزلې دې ټکان د هند په سمندر کې د سونامي یو لوړه او ویرونکې څپه راپورته کړه چې د هند سمندر په سواحلو کې د پرتو هیوادونو شاوخوا 2,13,000 کسانې ووشل. زیاتره کسان په انډونیزیا، سریلانکا، تایلند، هند او یو شمېر نور هیوادونو کې د سونامي ښکار شول. انډونیزیا د نورو سپل شوو هیوادونو په مقایسه د زلزلې مرکز ته نږدې موقعیت درلود او یوازې په دې هیواد کې سونامي څپې 1,03,000 کسان ووشل. د انډونیزیا د جمهوري ریاست مرستیال یوسف کالا تیر ورځ د سونامي قربانیانو ته د درناوي د مراسمو پر مهال ویل
دا مراسم نه یوازې د دې پیښې قربانیانو ته د دعا او لنړۍ څخه د مننې په خاطر دی، بلکې دا هغه شیبه ده چې موږ باید د ستونزو د حل طریقه هم ترې یاد کړو. هغه درس چې موږ ته سونامي راکړ دا ده چې څنګه په خپلو کې د یووالي له لارې کولی شو پیچلې ستونزې حل کړو.
د اسوشیټ پریس خبري اژانس خبریال کریستوفر توچیا چې لس کاله وړاندې د سریلانکا له ګالی ښار څخه د سونامي په اړه رپورټ ورکړو، د دې پیښې په اړه وایي هغه ورځ په روغتونونو کې د مړو د ساتلو لپاره نور ځای نه و. په الفاظو سره د هغې ورځې د ویرونکې ورانۍ بیان ممکن نه دی، سره له دې چې د سونامي څپه مالدیف ته هم ورسېدله خو په دې هیواد کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته نه کړه. د 2004 کال سونامي په مالدیف کې 100 کسانو وشل. په توکیو کې مېشت فوټو ژورنالیست یوګینی اوشیکو چې د 2004 کال د سونامي تصویرونه اخستې وایي
لا اخستل شو تصویرونه مې درې داسې دي چې تل به مې په ذهن کې پاتې وي. کله چې دې تصویرونو ته ګورم د هغې ورځې هوا بویوم او تصویرونه مې د سترګو په وړاندې ژوندي کیږي. مخکې له هغې چې الوتکه کوزه شي لومړی شی مې چې ولیده هغه یو جومات و چې د ورانۍ په منځ کې جوړ ولاړ و.
د اوشی کونور تصویرونه چې هغه به تل په یاد ساتي د یو ښوونځي انځور دی چې له ورانېدو وروسته په کنډوالو بدل شوی دی. د غراز د نوموړي بل یادګار تصویر د هغو ماشومانو په اړه دی چې په خټو کې ولاړ دي، هلیکوپترونو ته ګوري چې خوراکي مواد ورواچوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوس بولار سو د خبرونه په دې برخه کې د یو سندره پر لور
ma bada dasro
سو مشال ریډیو ته غوړیاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د انټرنیټ تر څنګ هم په ریډیو کې هم په انټرنیټ کې اوریدلای شئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان رښتیا هم د وسلوال طالبانو پر ضد بې له څه توپیره ګامونه اخلي او کنه. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې داسې نښې شته چې حکومت اوس هم د ځینې طالب مشرانو په اړه ښه فکر کوي او پر ضد ګامونه نه اخلي. د دې مقالې لنډیز له یو لنډې دمې وروسته درته وړاندې کوم. دینی زروس پانی د مقالې په فایل کې لیکل دي چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر سکول تر بری درسته وویل چې نور به په طالبانو کې د ښه او بد پر اساس توپیر نه کوي. نواز شریف دا اعلان له هغه یو څو ساعت وروسته وکړ چې وسلوالو طالبانو د پېښور پر ارمی پبلک سکول برید وکړ او 1240 ماشومان یې ووژل. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف پر اعلان سربیره داسې څرګندې نښې شته چې حکومت د ځینو داسې وسلوالو پر ضد ګامونه نه اخلي د کوم تعلق چې له پنجاب سره دی او جهادي اساسي ګڼل کیږي. نواز شریف په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي وو چې ترهګري د کینسر ناروغۍ په څیر ده او اوس هغه وخت راغلی دی چې له بېخه وایستل سي. ورځپاڼې د نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې یاد کړي دي چې په کوم کې هغه په طالبانو کې د فرق کولو یادونه کړې وه. سرتاج عزیز د پېښور پر سکول تر برید پوره یوه میاشت وړاندې ویلي وو چې پاکستان به د ټولو طالبانو پر ضد ګامونه نه اخلي. د ده په وینا دا ځکه چې ټول خو د پاکستان دښمنان نه دي. دی نیوز بیا د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن هغه خبره راخیستې ده چې نوموړي په 2001 کال کې کړې وه. هیلری کلینټن له نن شاوخوا 14 کال وړاندې پاکستان ته ویلي وو چې داسې نسی کېدای چې تاسو د خپل کور تر شا ماران ساتئ او تمه لرئ چې هغوی به یوازې ستاسو ګاونډیان چې ورځپاڼه لیکي چې کله پاکستان په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیلول نو هغو طالبانو د جنگیدو پریکړه وکړه کوم ته چې پاکستان بد وایي او هغه طالبان نورو سیمو ته انتقال کړل سو کوم چې د پاکستان په نظر ښه طالبان دي. ورځپاڼه زیاتوي داسې ښکاري چې د نواز شریف مطلب دا و چې یوازې به د تحریک طالبان پاکستان د بیلابیلو ډلو په منځ کې فرق نه کوي. ورځپاڼه د دې دلیل وړاندې کوي او لیکي چې هغه وسلوال او سختدریزي تر اوسه نه دي په نښه سوي کوم چې یا خو پر پاکستان برید نه کوي او یا یې هم په تیر وخت کې د پاکستان پر دښمن ګڼل کېدونکو هیوادونو بریدونه کړي دي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د افغانستان په ننګرهار کې یو شل کلن زلمی مشال زیرک په نړیوال کرکټ گیم کې د افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډلې هم ورزیات کړې دي. مشال زیرک وایي پر دې پروژې لزر امریکایي ډالر لګولې دي. د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد پر رپورت لري.
مشال زیرک چې له دولسم ټولګي نه فارغ شوه او اوس د کانکور د ازموینې لپاره تیاری کوي، په هغه کارتونی گیم کې د افغانستان او متحده عرب اماراتو د ټیمونو لوبغاړي ورزیت کړي چې له پخوا نه په انټرنیټي پاڼو موجود او خلکو خپلو کمپیوټرونو، آیفډونو او موبایلونو ته راښکته کړي دي. د دغه کارتونی گیم په اړه زیرک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کرکټ چې دا ما جوړ کړی د افغانستان کرکټ گیم په نوم باندې یادیږي، دې کې تقریبا 25 ټاپ لوبغاړي دي کې ځای پر ځای شوي دي، 13 مملکتونه دي. په اول سر کې خو فل ممبرشپ ټیمونه چې دي دا پکې ځای پر ځای شوي، چې د پاکستان، د انډیا، د استرالیا، د نیوزیلند، همداسې نور. دویم ممبرشپ کې چې دي افغانستان، د اسکاټلند، آیرلند، نیمیبیا، کینیا، دغه سدان لوبډلې پکې ځای پر ځای شوي.
زیرک وایي چې هر هغه څوک چې د کرکټ له لوبې سره مینه لري کولی شي چې لوبغاړي او ټیمونه ځان ته په خپله خوښه انتخاب کړي.
داسې هم کولی شي چې بیټنګ ته څوک ودرې یا بالنګ ته څوک ودرې. زمونږ اټیک بالر چې دی اوس زیاتره وخت شاپور زدرانی، کولی شي چې حمید حسن اول ځل لپاره بالنګ ته راوړي. همداسې کولی شي چې بیټسمینانو کې اوپننګ هم جوړ کړي. داسې هم کېدای شي چې افغانستان خپل ځان ته مثال انتخاب کړي او کولی شي چې مخالف لوبډله هم انتخاب کړي پکې.
دا چې دا گیم د خپل ایجاد دی او که څنګه، مشال زیرا کې راته وایي،
دا زما خپل ایجاد نه ده، ځکه چې مخکې کرکټ گیم جوړ شوی او ما د هماغې په رقم باندې دا گیم جوړ کړی. د افغانستان لوبډله او د اماراتو لوبډله دا پکې ځای پر ځای شوي، نور هماغه پخوانی گیم په شانتې دی. کم لوګوګانې او سپانسر لوګوګانې چې ټول د افغانستان په نامه شوي دي.
مشال زیرا کوایي چې د دغه گیم په جوړولو یې 15 میاشتې کار کړی او 10,000 امریکایي ډالر یې پی مصرف کړي، او سو میاشتې وړاندې په کابل کې کرکټ بورډ ته هم ښودلی و او غوښتنه یې ترې کړې وه چې مرسته ورسره وکړي چې د افغانستان کرکټ گیم په ټوله نړۍ کې وکتل شي، خو هغوی ورته ویلي وو چې له هغې کمپنۍ نه ورته لیکلی سند وروړي کومې چې په لومړي ځل انټرنیټي پاڼو ته د کرکټ گیم پورته کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د نغمې په ژغ کې سندره اورو.
Oh, they got